سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفیح الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت کابل ته د خپل یوولس ورځني سفر د جدي اندېښنو په څرګندولو پای ته ورسوه. ریچارډ بنت د هیواد په کچه بشري وضعیت کړکېچن وبال او ټینګار یې وکړ چې حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. هغه جدي اندېښنه وښوده چې ښځو د طالبانو د حقونو په برخه کې ډېر زور زیاتی کړی او د هغوی حقونه یې نه دي پر ځای کړي. طالبانو په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د غونډې هرکلی کړی. ټاکل شوی د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو د ورځنۍ غونډه سبا په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو پر وضعیت او په افغانستان کې د یو جامع حکومت پر اړتیا خبرې کیږي. د ایران د دفاع وزارت وایي تهران ته څیرمه د پارچین په سیمه کې د دغه وزارت په یو څیړنیز مرکز کې په یوه پیښه کې یو کس وژل شوی او بل ټپي دی. د چارواکو په وینا په پیښه کې د چهارشنبې په ماښام د پارچین په سیمه کې د ایران د دفاع وزارت په یو څیړنیز مرکز کې شوی چې په پایله کې انجینیر احسان خطبیګي وژل شوی او د هغه یو همکار ټپي دی. د پارچین پوځي اډه د تهران سویل ته په 60 کیلومتره کې پرته ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې څه باندې یوه لسیزه وړاندې ایران د اټومي بمونو اړوند ازموینې کړې وې. د 2000 کال په جون د پارچین په سیمه کې د ګازو په یو ډیپو کې د ګازو چاودنه هم شوه. د روسیې دفاع وزارت نن وویل روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې پر څلوېښتو ښارونو ډزې کړې. د اوکراین په ختیځ کې دغه ښارونه لا هم د کیف په ولکه کې دي. د راپورونو له مخې روسي ځواکونه د سویردنیتسک او لیسیچانسک په ښارونو کې پرمختګ کړی او د سویردنیتسک په څنډو کې نښتې روانې دي. دواړه ښارونه د سویرسکي ډونیتس بهر په اوږدو کې موقعیت لري. پر اوکراین د روسیې نامشروع یرغل د فبروري په 23 پیل او تر نن دوام لري چې پکې د پوځیانو ترڅنګ د سلګونه ملکانو د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13.15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.15، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.30، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.21، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.25.
اوس پر شوده پروگرام معرفی ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت کابل ته خپل یوولس ورځنی سفر د جدي اندېښنو په څرګندولو پای ته ورسوه.
د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړي اندېښنې وړ دی.
طالبان وایي د پخواني حکومت چارواکي او سیاستوال بیرته هیواد ته په راستنېدو دي.
دوی دونه کې دونه زره ده
هیواد ته بیرته د هغوی د راستنولو کمیسون کار په ښه توګه سره مخته روان د ګڼو کسانو رابطې نیولې دي. تېره ورځ د تېر نظام چارواکه انتظار خادم صاحب هغوی خپل هیواد ته راستانه شول.
په کابل کې نن یوه ډله ښځو مظاهره وکړه خو وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړي.
دوی دونه کې دونه زره د ښځو لپاره احترام نه لري. زما مغزه تر اوسه هم سمه هغه نه کوي ځکه دوی پوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما همکار ته وایي ټلیفون دې راکړه. ټلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کوه وژنم دې.
خو طالبان وایي په چا باندې هوایي ډزې نه دي کړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاستویم. راز اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت کابل ته خپل یوولس ورځنی سفر د جدي اندېښنو په څرګندولو پای ته ورسوه. ریچارډ بنت د هیواد په کچه بشري وضعیت کړکېچن وباله او ټینګار یې وکړ چې حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. بنت په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته وسلوالې جګړې په ډېرو سیمو کې پای ته رسېدلې او د جګړې له کبله مرګ ژوبله کمه شوې. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر په دغه هیواد کې پر روان بشري او اقتصادي ناورین اندېښنه وښوده او له نړیوالو یې وغوښتل چې بشري مرستو ته دوام ورکړي. ریچارډ بینټ د پنځمې په ورځ افغانستان ته د یولس ورځني سفر په پای کې خبریالانو ته وویل د اوسنیو چارواکو اکثره تګلارې پر بشري حقونو اغیز کوي او داسې ټولنه رامنځته کوي چې په ډارولو اداره کیږي. نوموړي وویل د نجونو د منځنۍ او لیسې ښوونځیو ځنډول، د ښځو پر کار بندیزونه، په سیاسي او عامه خدماتو کې د ګډون نه امکانات او پر دوی د حجاب په څیر یو شمېر نور بندیزونه د دې لپاره دي چې ښځې ټولنیزو چارو کې له ګډونه ګوښې ته کړي.
افغانستان د بشري حقونو له متعددو جدي ننګونو سره مخامخ دی. دا وضعیت د خلکو پر ژوند ژور اغیز لري. زه پر چارواکو شخ کوم چې بشري ننګونو ته رسیدګي وکړي او د خپلو خبرو او عمل ترمنځ واټن پای ته ورسوي. زه په ټول هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړي اندېښنې وړ دی.
ریچارډ بینټ دا مهال د افغانستان د بشري وضعیت پر ارزونه بوخت دی او د خپلو څېړنو لپاره یې له کابله بهر هم سفرونه کړي دي. نوموړي پرون د دویم ځل لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي ښاغلي متقی له ریچارډ بینټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي، هغه له تیر وضعیت سره پرتله کړي چې مثبت بدلونونه یې په ډاګه شي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې ملګرو ملتونو د مې په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بینټ د سفر په اړه خپره کړې، ښاغلي بینټ ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه ادا کړي او کنه چې د هیواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د بشری حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي داسې مهال له افغانستانه کتنه ترسره کوي چې نړیوالو لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې په تیره بیا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي. د طالبانو حکومت دغه راز څه موده مخکې د یو شمېر نورو ادارو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د تیر لویدیځ پلاوي جمهوري نظام یو مهم بنسټ ګڼل کېده هم لغوه کړ. له دې ټولو سره سره طالبان وایي چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي او دوی ادعا کوي چې بشري وضعیت هم د ښه کېدو خواته تللی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا.
نن په کابل کې یو ډله خزو مظاهره وکړه، خو شکایت لري چې طالبانو مخاوني ولا او ان په دوی باندې هوایي ډز هم کړی دي. دغه خزو په خپل شعارونو کې یادول چې طالبانو د کار او زده کړو مخنی ولیا او ډوډۍ ترې اخیستی ده. د همدغو مظاهرو یوه ګډونواله شایسته صافی له ازادي راډیو سره غږېدلې ده او د خپل سترګو لیدلی حال یې له موږ سره شریک کړی.
نن ورځ مونږ نه نیم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې مونږ اعتراض درلود. په دغه وخت کې مونږ زموږ اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ عادثه دا وه چې ما ولیدل، قسم خدای زما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې مونږ به کوم هیواد ته، په څه رقم هیواد مونږ ژوند کوو.
تاسو چې لاریون کړی و، ورستۍ لاریون، په دغه کې ستاسو غوښتنې څه وې؟
زمونږ اعتراض ډېره ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله، مونږ محاصره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پراګنس ولاړ هرې خوا. زه پاتې شوم، ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان محاصره وو، زده کوونکي زما زړه نه سو چې هغوی پرېږدم. د دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلن هماغه سیر د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو. دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره د خزه ته احترام نه لري، د خزه درانوي نه کوي. زما مغزه تر اوسه هم سماغه نه کوي، ځکه دوی فایر ټوپک باندې فایر وکړ هوایی، او زما هم کارته ټلیفون دی راکړه، ټلیفون دی رانه کړه، نو تا باندې فایر کاپ وژنه مدي. بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه، زه د همدې هیواد بچی یم، که مرسمه ماته هیڅ کوم غم نشته. نو چلند ډیره بد چلند مو سره وکړ.
شوزو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیری یې داسې دي چې بیرته له زندانه راووتې، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیره خبره ده، نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسي او مونږ وډرسو او خپل غږ ونه باسو؟ کتر که مونږ همداسې غږ ونه باسو کینو په کور کې، زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي. هر څه چې دی زړه نه راغله، بیا مونږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي، سهار خیزي، جګېږي، بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړې نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه څه چې په قرآن کې ویلي دي، د نارینه لپاره د ښځې لپاره هم ویلي. مونږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دي دوی نه، مونږ اضافه د هغه نه دي غوښتلي چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
خو د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان نافی ټاکور بیا وایي چې د چا د مظاهرو مخه نه ده نیولې.
د مطلق تبلیغات هیڅ کله موږ د چا د اعتراض مخ نه ده نیولې او نه نیسو.
ازادي راډیو ته غوښتل
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس به ورشو د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته، چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه وي. د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاحکاران په دغې غونډه کې د افغانستان په اوسني وضعیت باندې خبرې کوي. لاغړل د ښځو د حقونو او همدارنګه د ټول ګډون او حکومت په اړتیا بحث کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه به سبا د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په اړه د یو شمېر هیوادونو د امنیت سلاحکارانو ترمنځ د ناستې کوربه وي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له هرې هغې ناستې چې د افغانستان په محوریت ترسره کیږي هرکلی یې کوي.
امارات اسلامی افغانستان هر نشست
د افغانستان اسلامی امارات له هر هغې ناستې چې په ګاونډیو او سیمې هیوادونو کې د افغانستان په محوریت جوړیږي د قدر په سترګه ورته ګوري. د سیمې هیوادونه به هم په افغانستان کې د اوسني امنیت اهمیت درک کوي او د امنیت د لړ ټینګښت لپاره به هم افغانستان سره همکار وي.
همکار مې بوشن.
ښاغلی سمنګانی وایي دوی ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه وي او هیوادونه دې په دې اړه اندېښنه نه کوي. د یو شمېر بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې به د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د نظر تبادله وسی. په دې غونډه کې به د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاحکاران برخه واخلي. خو د پاکستان په اړه لا څه نه دی ویل شوي چې آیا د ملي امنیت سلاحکار غونډې ته لیږي او که کوم بل استازی. بلخوا د هند ملي امنیت سلاحکار اجیت دوفل د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت پر جوړېدا هم خبرې وسی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د کار، تعلیم او مخ پټولو په اړه د طالبانو له لوري ورځ بلې ته د محدودیتونو ډېرېدو نیوکې، اندېښنې او اعتراضونه راپارولې دي. هغه څه چې طالبان یې عملي کول اسلامي شریعت بولي. طالبانو وړاندې ویلي د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. دغه شان ډاډ یې ورکړی چې د ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به هڅې وکړي. خو د سیاسي چارو پوه محمد اساق اتمر په دې باور دی چې دا ناستې به هغه مهال اغېز ولري چې د هیوادونو چارواکي او استازي قاطع پریکړې وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو مراعاتولو ته اړ وباسي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل
که د سیمې هیوادونه او نړیوال واقعا غواړي افغانان سره مرسته وکړي، دوی د خپل دریځونه قاطع کړي. تعزیرات دې پخپله د طالبانو په رهبري باندې ولګوي.
وړاندې تر دې هم په یو شمېر هیوادونو کې د ځینو نړیوالو سازمانونو د استازو او چارواکو ترمنځ د افغانستان اړوند ناستې سوې وې چې د سیمې د هیوادونو استازو هم پکې ګډون درلود. خو د افغانستان په اوسنۍ حاکمه فضا یې کوم خاص اغېز نه دی محسوس سوی او برعکس پر ښځو محدودیتونه ډېر سوي چې په کور دننه او بهر غبرګونونه له ځان سره لري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې.
افغانستان ته د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخی رئیس انتظار خادم ترستنیدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره ماتي روان دي. د کمیسون وایي ښاغلی خادم د دغه کمیسون په بلن افغانستان ته ستون شوی. خو د سیاسي چارو شنونکی متی الله خروټی بیا وایي دغه کمیسون تر اوسه پورې د سیاستوالو د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی ورکړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون ویان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړی.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیوات بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کسره مخته روان د غنو کسانو رابطینی ولیدي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکه انتظار خادم صاحب غوی خپل هیوات راستانه شو او دلدي سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دندې تر سره کړي غوی رابطي کړی دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د رحم خاص مراسم ونیول سی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نکی او هغه تعهدات په دوحه کې سو هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غختل او دغه دی گویا کادرونو غختل مثبت نتیجه نه ورکي. درست یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلار سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نسي، په دې تعین نسي چې زم دا قدر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غواګست د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته ګواښ کړی چې ژر تر ژره دي اسمبلی منحل کړی او ټاکنو ته لار پرانیزي. کنه د خبره چې لخپل ټولو پلویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورزی. په همدغه موضوع باندې د آزاد اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک لمغ سره د خټک سره مننه چې پروګرام ته راغله. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهار پورې په اسلام آباد کې موجود ول او که څه هم دیتا د پاکستان د ستري محکمې لخوا بیا یو فیصله شي او حکومت ویل شي چې د اسلام آباد ته راتلو اجازه ورکړي، نو هغه اجازه ورکړو. خو دا نو ویل شوی چې دی چوک ته هم لاړ شي. دی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغې باوجود ڈی چوک ته ورسیدل بیگا د شپې، یعنی ناوخته، او په هغه موقع باندې د شپې ناوخته عمران خان دغلته ورسیدو. اغه ته خبرې وکي بیا د لاړو شپتیره شو او نن سحر عمران خان یو وری بیا هم خپل پلویانو ته خبرې وکړي او دوی ته ویل چې حکومت ته په شپږ ورځو کې دننه د نوي انتخاباتو اعلان وکړي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
پام دې سره رسیدو د پروګرام پای برخې ته. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای. اوس هم اجملان دا ټولنیز او تحلیلي مطالب.
لخبرونو ور اخوا
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري په بایسیکل ګرځي او په یو خوار اپارټمان کې ژوند کوي. مخالفان وایي د ډول ژوند دولتي چارې ټکنۍ کړي. په دې اړه ریپورت لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو لومړی راځئ چې افغانستان ته ولاړ شو او هلته مو له داسې ولورونو خبر کو چې دروندوالي ګڼ ځوانان او پیغلې د ګډ ژوند څخه بې برخې کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی که نه، په کومو ولایتونو کې خلک اوس هم زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره خلک او دولتونه څه کولی شي په ریپورټ کې
دا دوه دیرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وایي په 19 کلنۍ کې کوژده شوه، خو واده یې 15 کاله ځکه وځنډېد چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. سنوبر وایي خاوند د دې لپاره چې د ولور 8.5 لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وایي د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
خاوند مې ایران کې 15 کاله مسافري تیره کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې یې هم پوره نه وې. بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خاوند چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر 1.5 لک افغانۍ پورې اخیستل کیږي. له خوست او ګاونډو ولایتونو ازادي راډیو ته پاستول شویو معلومات کې دا هم ویل شوي چې یوازې ولور شاوخوا 1.5 لک افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه یې په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شاهی په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله. او حال دا چې هر څوک په لګیا دي ککه سر د کمه سر ده چې دا باید کنټرول شي. که دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعیا دغه شی کنټرول کړي، دولت یې کړای شي. که په هغې نه فرض کا دولت یوه هغه وکړي، هغه هر څوک چې دغه ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې د هغې نه اضافه یا که دغه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وایخوست هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک یې سره.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړې. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوي نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خو د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پرېکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط وو په هغې وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول، مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغې به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوهم خط به یې پټ سره ولیکه. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلي ول، نو هغې نه به یو جدا دوهم خط ولیکه. یعنی اول دوی هم د عمل جمع نه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نور به یې څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوي دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه یې فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه او وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورته دویم دریم او څلورم واده مخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې
دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړې، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دي عملي شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
اما چې مخکې مو وویل د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارتمان کې ژوند کوي. د د د ټلیفون خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي دي چې دولتي چارې د دې ټلیفون لامل ټکنۍ شوي. نور په دې ریپورت کې
د هالند صدر اعظم مارک روټه په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپلې پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. 55 کلن مارک روټه لا هم په یو اپارتمان کې ژوند کوي چې عادي اپارتمان دی. له یو ځای بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجلې لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمیر په هالند کې په صدر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر د بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټه یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي، ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. شاغلی نو ته تېره اونۍ نوی سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده، ځکه چې د ده د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د صدر اعظم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د ده د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمیر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د صدر اعظم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه دا پیغام د پکتیکا ولایت متحان ولسوالۍ څخه جنت ځلان پرېږدم چې په د حکومت څخه مداخله ده چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې د هغوی تر حمایت لاندې دي او په پوهنتونونو، مدرسو، مکتبو کې زورواکۍ کوي، د زور له لارې ځان کامیابه وي. یعنی ما داسې ولیدل په خپله چې د امتحان په شیبه کې به راغلل او وسلو سره به په امتحان کې کېناستل چې دا یو ډول تهدید و استاد ته. نو حکومت څخه مداله ده چې دې مخه ونیسي. باید اکاډمیک محلونو ته باید هغه څوک ننوځي چې هغوی قانوني د هماغه ځای حق لري، هلته تدریس کوي، زده کړې کوي. نو له تاسو څخه مداهله ده چې دا پیغام خپور کړي او د لوړ پوړو چارواکو مداهله ده چې د داسې څه مخه ونیول شي چې هغه بې قانوني وي. خصوص په له حکومت څخه مې هیله دغه ده چې په د زده کړې په ځایونو کې یا په اکاډمیکو ځایونو کې د هغه خلکو مخه ونیسي چې هغوی د دوی تر حمایت لاندې وي. لکه نظامیان په دغه تیرو امتحانو کې داسې خلک وو چې له وسلې سره به راتلل او زموږ سره به امتحان ورکاوه په پوهنتون کې. نو د تاسو څخه مې دا هیله ده چې دا پیغام خپور کړي او تر لوړ پوړو چارواکو پورې دا خبره ورسیږي چې د داسې خلکو مخه دې ونیول شي چې هغوی په پوهنتونونو یا په مکتبونو او مدرسو کې زور واقعي کوي او د زور له لارې ځان کامیابوي. نو د وسلو سره د پوهنتونو ته ننوتل دا ډېره بېقانوني خبره ده. نو حتماً د دې مخه ونیول شي، ځکه په امتحان کې له چانټو او له مشین سره کېناستل دا خپله یو ډول تهدید ده چې استاد ته ورکول کېږي. نو له لوړ پوړو چارواکو مو دا غوښتنه ده چې د داسې څه مخه ونیول شي چې هغوی خلکو د نفرت لامل کېږي. دوی باید خلکو ته خدمات وړاندې کړي، د خلکو زړونه ور خپل کړي. خلق خپل کې کچیر خلق خپل نه کې هې په افغانستان کې هیڅ حکومت نش پات کېدلای، ځکه چې خلکو سره کوم حکومت ظلم یا زور زیاتی کړی دی. نو هغه په جاینا ده پات سوې. والسلام.
په دې خبري مجله کې اسما برخه هم دومره وا په نور خبرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ.